دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هندي ګړۍ هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د اسلام آباد د غونډې د دوو ګوندونو پرته ټولو د قبایلو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کړې. د بی پولي ډاکترانو سازمان وایي پاکستان ورته په کورمه کې د فعالیتونو پای ته رسولو ویلي دي. او امریکا پر روسیې او چین غږ کړی چې د شمالي کوریا د توغندي نننۍ ازموینې پر سر دی د هغه هیواد ضد مستقیم اقدامات وکړي. بشپړ خبرونه. د قبایلي اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ټول ګوندیزي غونډې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې قبایل دې سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. تیر مازیګر د ټول ګوندیزي غونډې په پای کې وایي اعلامیه منظوره شوه چې پکې راغلي چې د قبایلو اف سي آر قانون دې ختم شي او د پاکستان قضایي او عدالتي نظام دې وروغځول شي. اعلامیه د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي ولس ته دې د هغوی ټول حقونه ورکړي او قبایلو ته دې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې استازیتوب ورکړي. دا اعلامیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فی پرته ټولو ګوندونو لاسلیک کړه. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مشال راډیو ته ویل قبایل دې له نورو پښتنو جلا نه ساتل کیږي.
ټول کې لویه خبره ده چې کومه رابطه د فاټه ده د نورو پښتنو سره، ده دې نه ولې کټ کوي تاسو چې دا نه د دې پښتنو نه کټ کوي او د افغانستان د پښتنو نه دور نه کټ کوي. نتیجه به شي همدغه جنگ جګړې به کنه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزي پرونی غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان پارلمان په قبایلي سیمو کې د مداخله هیڅ عیني حق نه لري. د عوامي نېشنل ګوند په قربتو په اسلام آباد کې شوې غونډې ته د واکمن مسلم لیگ نون او تحریک انصاف استازي نول ورغلي. د بی پولي ډاکترانو سازمان وایي د پاکستان حکومت ورته په کورمه کې د خپل کار پای ته رسولو ویلي دي. د سازمان تیر ورځ په یو بیان کې ویل چارواکو ورته له نوې اجازتنامې ورکولو انکار کړی او په دې ډول یې دوی اړ کړي چې په صدۍ اولیزو کې خپل 14 کلنۍ فعالیت پای ته ورسوي. د بی پولي ډاکترانو سازمان وایي په یوې اونۍ کې به په کورمه کې خپل کار ختم کړي. دا سازمان په وروسته پاتې او جګړه ځپلو سیمو کې خلکو ته وړیا روغتیايي خدمات ورکوي. په کوټ کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو ویاند فضل نعیم بیګا مشال راډیو ته ویل په خطر ورځ په ډوډۍ سیمه کې شوي. د ویل څلور واړه کسان د یوې کورنۍ ولا او پر موټر سایکل سپرو وسلوالو ور باندې ډزې کړې دي. نعیم زیاتوي چې داسې ښکاري چې دا کسان د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې په نښه شوي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په راتلونکي غونډه کې سره وویني. د خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وکړه او ویل د لیدو پریکړه څو ورځې مخکې د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې شوې وه.
As always we underline Pakistan's support.
موږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې په غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په اړه لاس نه دی ویلي، خو په لوی اختر کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو اترو کولو اشاره ورکړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د وزارت وایي دولت وزیري بیګا مشال راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو په اوړي کې وسلوال پرمختګ ته پرې نه خدل او ته هغوی ته یې تاوانونه ور په برخه کړل. وزیري ویل په اوړي کې د وسلوالو فشار زیات و، خو د دوی د عملیاتو له کبله د جګړو شدت کم شو. طالبانو سږ کال د پسرلي لپاره د منصوري په نوم عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون یې په یو شمېر سیمو کې لوی بریدونه وکړل. په افغانستان کې تختول شوې فنلنډۍ ښځه خوشی شوې ده. د اپریشن مرسي په نوم خیریه ټولنې تیر مازیګر په یوه بیان کې وویل دا ښځه د مې پر شلمه له کابله تختول شوې وه چې پرون خوشی شوې. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه بیان کې د دې خبر تصدیق کړی دی، خو د امنیتي وجوهاتو له کبله د دې ښځې او د هغې سویډنۍ ټولنې نوم نه دی یاد کړی چې دې ورسره کار کاوه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پرون په پلازمینې هلسنکی کې خبرې اعلان ته ویل له دې ښځې سره یې خبرې کړې دي او د هغې د خوشي کولو په بدل کې هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړي. امریکا پر چین او روسیه غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د کنټرولولو لپاره دی د هغه هیواد پر ضد مستقیم اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د ریکس ټیلرسن نن په یو بیان کې ویل چین شمالي کوریا ته تیل ورکوي او روسیه د شمالي کوریا وګړو ته د کاري موقعو ورکولو تر ټولو لوی هیواد دی. د ویل چین او روسیه باید د مستقیمو اقداماتو په کولو پیانګیانګ ته دا ښکاره کړي چې د هغه هیواد د توغندیو بې پروا ازموینې نه زغمي. ټیلرسن دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې نن سهار وختي شمالي کوریا د جاپان پر سر د دویم بیلستیک توغندی ازموینه وکړه. هلته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر دې ازموینې وروسته بیړنۍ غونډه وربللې ده. امریکایي او جنوبی کوریایي چارواکي وایي د پیانګیانګ توغندی د جاپان له شمالي ټاپو څخه تیر شو او په آرام بهر کې پریوت. دوی ویل دا توغندی دومره لرې ولاړ چې د امریکا تر واک لاندې د ګوام خاورې ته رسیدای شو، خو هغې سیمې ته یې اصلا هیڅ ګواښ نه دی پیښ کړی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي نننۍ توغندی د ځمکې له سطحې څخه 710 کیلومتره لوړ و او 3200 کیلومتره فاصله یې طی کړه. د افغانستان د نومیالي ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه له کابله لغمان ته وړل شوې. نوموړی د یک شنبه پر ورځ د 40 کلونو په عمر کې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې ومړ. درواخه د شپون جنازه نن سهار د کابل هوایی ډګر ته ورسېده او له هغه ځایه لغمان ته یوړل شوه چې هلته له وصیت سره سم خاورو ته سپارل کېږي. او په کابل کې د چهارشنبه یا شروع د ورځې تر چاودنې وروسته زیمبابوې خپل هغه نهه لوبغاړي هیواد ته ستانه کړي چې په شپږیزې ټورنمنټ کې ګډون لپاره افغانستان ته تللي ول. وړمه ورځ د الکوزي نړیوال لوبغالي ته نږدې په ځانمرګي برید کې 3 کسان ووژل او 12 ژوبل شول. د زیمبابوې د کرکټ ادارې پرون وویل لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا اداره زیاتوي په هیڅ صورت نه پرېږدي چې د لوبغاړو امنیت ته یې ګواښ پېښ شي. د خبرونو پای. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په www.mashalradio.com اورئ. د اسلام آباد ټول ګوندیزې د قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کړې، خو دوو ګوندونو یې مخالفت کړی. ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې سره وویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي سفرونه به د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو څه اغیز ولري او اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونو په اړه څه دریځ لري؟
د پاکستان او د امریکای تعلقات کم دي، دا بلک نورم خراب شي. د سره چې مخ کې څنګه ریاست دیغې سرپرستی کو لاغه سیس ختم دی.
په هارون باچا هنري غړې کې د سندرغاړي زریالي سمدي خبرې او سندرې اوري. لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د قبایلي اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند د ټول ګوندیزې غونډې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې قبایل دې سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. تیر مازدیګر د غونډې په پای کې یوه اعلامیه منظوره شوه چې د پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علماء اسلام فی پرته یې ټولو ګوندونو ملاتړ وکړ. په اعلامیه کې راغلي چې په قبایلو کې دې د اف سی آر قانون ختم شي او پاکستاني قضایي نظام دې وروغځول شي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې یو مقامی هوټل کې د زیارت په ورځ د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې په فاټه اصلاحاتو باندې رابلل شوي ټول ګوندي غونډه کې ګډونوالو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لړکې خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې وروسته ګډه اعلامیه جاری شوه، کوم چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اچکزي او د جمعیت علماء اسلام فیډلي د مشر مولانا فضل الرحمن نه علاوه د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو لاسلیک کړه. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې قبایلي سیمې د پایني توګه په خیبر پختونخوا کې ورګډ کړي شي، د قبایلی سیمو نه دی اف سی آر ختم کړي شي او باضابطه عدالتي نظام دی ور وغځول شي. د فټه ولست دي ټول قانوني، آئینی او بنیادی بشري حقوقونه ورکړي شي. د قبایلو د پرمختګ لپاره دی لسکلنه ترکیاتی منصوبه جوړ کړي شي او فټه ته دی په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي. لمشل ریډیو سره خبرو کې داوا مې نشتل ګوند مشر اسپندیر ولی خان د ټول ګوندې سي غونډې او د فټه اصلاحاتو په اړه وی.
ټول کلوې خبره ده چې لا مرا بیت د فاټا د دې نورو پښتنو سره د دې نه ولې کټ کوي تاسو چې دا نه د دې پښتنو نه کټ کوي او د افغانستان د پښتنو نه ډور نه کټ کوي. نتیجه به شي کوم دا جنگ جګړې به کنه.
د دې مقدمه فټه اصلاحاتو لړکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي وویل د قبایلو دا مسله ډیره حساسه مسله ده، باید چې په دې مسله باندې بین الاقوامي یا قومي کانفرنس راو بلل شي.
مې بالکل زدا په بشپړ توګه وایم چې د پاکستان پارلیمان ک فاټا کې مداخلت کوي دا بیخي غیر آئینی ګام دی. دوی هیڅ حق نه لري. د پاکستان د پارلیمان په فاټا کې هیڅ آئینی کردار نشته. د پاکستان آئین راواخلې یوازې سلور ماده حل ته عملی کیږي. موږ هم د اف سی آر ملاتړي نه یو. ختمې کې موږ هم غواړو هر تنت د ووټ حق وي. پولیټیکل ایجنټ باید جرګې ته جواب ورکړي. پولیټیکل ایجنټ به د خلکو سختن نه جوړیږي بلکې د هغه ځای خلک به مالکانان وي.
د خیبر ایجنسی نے قومی اسمبلی غړی حجی شاہ جگل مشال ریڈیو تا ویل چې نن د ټولو پښتنو مشران د قبیلی سیمو په دې مسله باندې رائے یوځای شوی. نو دوی هیله لري چې دا مسله به اوس هوار شي.
دا یو ډېر غټ اچیومنت ګڼم چې هغه باندې د ان پی موقف کلیر شو او زموږ حکومت ته حکمرانو ته ادارو ته دا پته ولګېد چې ان پی سم موقف دی. بل غټه خبره دا وشوه چې اسفندیار خان ټولې خبرې کلیر کړي چې کله د سکاټلند حواله ورکولی شي یا د کی تیمورا والا ور کول شي یا سودان والا ریفرندم په والا شور کول شي هغه خو سټیټس بدلی دو هغه خو آرټیکل 1 لاندې نو د لکسنګ مون کا بایل یو هغه خو سټیټس ونه زکه ریفرندم کې دو نو هغه ریفرندم ایشو په دغه ځای باندې خاطر شو.
پټول ګوندی زغوند کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وینا وا چې د فټا عینی او قانوني حیثیت بدلول کیږي نو لولس دی و پختل شي او د دې لپاره دی ریفرندم وکړي شي او د ریفرندم د سارنې لپاره دی سیاسي کمیټي جوړه کړي. سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په کلنۍ غونډه کې سره وویني. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته وکړه. شنون کې وایي د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو لیدل مثبت عمل دی خو دوی ته پکار دي چې داسې ملاقاتونو ته دوام ورکړي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد.
د زیارت پورس اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وا چې تیر اونۍ د ټلیفون د لارې خارجه وزیر خواجه آصف خپل افغان هم منصب صلاح الدین ربانی سره په دواړه خیس اړیکو خبرې اترې کړې وي. دغه ټلیفوني خبرو کې د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات خبره هم شوې وه.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. دواړو د بهرنیو چارو وزیران په دې متفق شوي وو چې د جنرال اسمبلی په موقع ملاقات وکړي. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې پرې غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د تیرې سمو د راسیې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي. خو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو لپاره تیار دی. پاکستان د دې په جواب کې ویلي وو چې کابل سره له وړاندې نه د خبرو اترو لپاره د رابطو لارې لري. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده چې په دواړو خیس معاملو خبرې وکړي ولې چې له ډېر وخت راسې دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی سطحو رابطې ودرېدلې دي.
خواجه محمد آصف خو د پاکستان نوی وزیر خارجه دی نو دا به د دوی لمبې ملاقات دی. صلاح الدین ربانی د افغانستان وزیر خارجه خو ډېرې مودې نه کار کوي نو هغه خو دغه ټولو مسلو نه خبر دی او دا به یو ښه زما په خیال باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني د یو بل خبره واوري او بیا کوشش وکړي چې دغه اړیکو کې کم مشکلات دي کم په دې کې د یو بل خلاف شکایات دي تحفظات دي په هغې باندې خبرې وکړي. نو په یو ملاقات کې خو دا مسلې نه حل کېږي خو کم از کم دوی به یو ښه آغاز وکړي او بیا به کوشش کوي چې داسې نور ملاقاتونه هم وکړي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا چې د ولس په شمول مختلفو ټولنو لخوا هم افغانستان سره اړیکې د ښه کولو څرګندونې مخې ته راغلي دي.
ملاقات نو یو سیریز اف ملاقاتونو بکاری او وزارت خارجه چې دی او دغه سیکرټریان چې هغه لاري جوړي دی د لپاره چې رئیس مملکت داری او زمون پرایم منسٹر او زمون عسکري مشر او داری عسکري مشران کینی او خبرو نو دی بولا گراوند ورک کوي او بیا به مشران چې دی خبرې تزي نو پکار دا چې گراوند ورک شي.
د روان کال په میمیاش کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار یا صادق په مشرۍ کې یو پلاوی اړیکې خې کول په غرض د کابل دوره کړې و. له دې وړاندې د امنیتي چارواکو یو ډله هم کابل ته تللې وه خو د دې سفرونو مثبتې نتیجې مخې ته نه وې راغلې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په تیرو دوه اونیو کې د بیلابیلو هیوادونو سفرونه کړي. دا وزارت وایي د آصف د سفرونو موخه نړۍ ته د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په د پاکستان د اقداماتو ښکاره کول دي. شنونکي وایي دا سفرونه امریکا ته پیغام ورکوي چې اسلام آباد یوازې نه دی، خو له واشنگټن سره د اړیکو ترنګلي کول د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د اغیزمنولو په معنا ده. بشیر ګواښ تفصیل راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف تر هغې وروسته سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه پیل کړل چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 21 تاریخ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ډلو ته یې خوندي ځایونه ورکړي دي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. د امنیتي چارو پوه پخوانی لیفټننټ جنرال تلت مسعود وایي د خواجه آصف سفرونو مقصد د هغه تاثر ختمول دي چې پاکستان په پوځي لحاظ د وسلوالو خلاف ډیر څه نه دي کړي، نو ځکه د نړیوالو لخوا تر نیوکو وروسته یوازې شوی دی.
هغه کوشش کوي چې د خپل موقف په تایید ټینګار وکړي او امریکا ته وښیي چې پاکستان یوازې نه دی. خواجه آصف په خپله هم ویلي چې هغه نیوکې او مسلې باید له پامه ونه غورځوي چې امریکا او نورو راپورته کړي دي. نو زما په فکر دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د غیر ریاستي عناصرو سره په خپلو تعلقاتو بیا له سره غور وکړي. امریکې سره د ټولو اړیکو پرې کول هوښیاري نه ده، ځکه چې واشنگټن د نورې دنیا په شان اسلام آباد لپاره هم ډیر زیات اهمیت لري.
خواجه آصف تر دا مهاله چین، ایران او ترکی ته تللی او ویلي دي چې وروسته به هم لاړ شي. په امریکې کې د سیاسي چارو په ډاکټر محمد تقی وایي اسلام آباد باید د واشنگټن په وړاندې د غبرګون پالیسۍ خپلولو او هیوادونو ته د سفرونو په ځای د ستونزو حل ته پام وکړي.
د پاکستان او د امریکې د کرکېچن تعلقات کم دي، دا به لږ نور هم خراب شي. دې سره اوس هم که پاکستان دا جهادي پالیسي جاري ساتي نو دې زیان عام خلکو ته برسي. طاقتونه دنیا کې ډېر دي، خو بیا هم امریکا یو پری ایمیننت قوت دی. داسې ورسره انتظامات شته چې هغه دا ګامونه پورته کولی شي چې پاکستان باندې هر قسم بندیزونه لګولی شي. دا د پاکستان د عوامو تاوان دی.
پاکستان د امریکې سره له 2001 کال راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې اتحادي دی. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واشنگټن اسلام آباد ته د دې جګړې په ښه توګه ترسره کولو لپاره له 2001 کال راهیسې له 1.5 بلیون ډالر څخه ډیر ورکړی دي. پاکستان وایي په زرګونو پوځیان او خلک یې دې جګړه کې وژل شوي او په اربونو روپو تاوان یې شوی دی. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جګړه کې له اخلاصه کار نه دی کړی، نو ځکه باید پالیسي بدله کړي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي اوس اسلام آباد وسلوالو سره د پخوا په شان مرسته نه کوي، خو کوم ملاتړ پاتې هم وي نو هغه داسې زر نشي ختمېدلی.
چې مخکې څنګه ریاست د هغې سرپرستی کول هغه سیس ختم دی. خو تاسو دا وګورئ چې جی یو 2-3-4-10 زره خلک چې یو ځای کې جنگ کوي او ته ورته اقدام وایي چې جی بس اوس پالیسي بدله شوه، نو هغوی به هم پکې وایي چې جی نو زه اوس ویل پرېږدم. نو هغوی چې تر څو پورې ریهیبیلیټیټ نه کړي، دا یو طریقه ده چې جی ته یو سړی چې کوم صرف په ډزې باندې پوهېږي، نو هغه چې کلي ته ځي باول نه کرته، نو هغه ته یو دکان کھلاو.
د اسد منیر په خبره د پاکستان ګاونډیان کولای شي د افغانستان د شخړې حل لپاره خپل کردار ترسره کړي، خو د امریکې سره د اړیکو ختمول او په دې سیمه کې نور هیوادونه په فعال ډول خېلول به امنیت سره مرسته ونه کړي.
د بشیر ګواخ رپورت موریده. د خیبر د لوړګي اوسیدونکو وایي د ټلیفون په نظام کې د خرابوالي لکه انټرنیټ نشته چې د سیمې د خلکو ژوند او کاروبار یې اغیزمن کړی دی. په تورخم کې د ګمرک یا کسټم د دفتر یو کارکوونکی وایي د انټرنیټ د خرابوالي له کبله د مال وړونکو ګاډو کاغذونه نشي پروسس کولی. خبریالان وایي د انټرنیټ رفتار ډیر کم دی چې له کبله یې دوی ویډیوګانې نشي استولی. فرهاد شینوار تفصیل راکوي.
د خیبر جنسای د لوړګي وګړي وای چې هلتا پی ټی سی ال یا زمکی ټلیفون ایکسچینج کې خرابي راغلي او ماشينري ناکاره شوې ده. د خیبر جنسای د لوړګي یو ځوان عامر خان مشال ریډیو ته وای چې د لوړګي ټلیفون ایکسچینج د خرابۍ لوج خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
عوامو او سرنټانو او کاروباریان چې کوم حضرات هغوی به د براډ بینډ یا چې کوم ٹیسیل داغے پذریعہ باندھے انٹرنیٹ نہ سر فائدہ خستہ خدا بد مرغا تیر سو ہفتوں نہ آگا پی ٹی سی ایل ایکسچینج چکم مشینری دو آگا ناکارا شو دو دل وجنا ډیر زیات علاقے تا مسلی دی ز دا مطالبه کوم چې په فوري تور باندې دا مشینری بدل کړی شي او جدید مشینری راوړی شي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ رضوان وای چې د انټرنیټ نشټوالي د وجې د دوی په کار هم ډیر اثر شوی.
کوم جیډی فایل کو په امپورټ ایکسپورټ والا هغه یو جیډی په 3 غنټو کې کلیر کوي. یو جیډی تورخم نه ډیر زیات خراب دی او مونږ چې یو گاډي په 3-4 غنټې کې کلیر کیږي مخکې بچی کم نیٹ صحیح ہوا گھنٹہ دو گھنٹوں کی صحیح کلیئر کی دے گاڑے
دلوڑ گی پریس کلب یو غڑے خبریال نصیب شاہ شینوار وائی
جرنلسٹ دی ملٹی میڈیا جرنلسٹان دی نو اغوی چ کوم دا ویڈیو یو منٹ ویڈیو چ کوم نشی لگلای ما گورنر تا اعلی حکام تا دی پی ٹی سی ایل چ کوم حکام دی دوی تمونگا دا خاص کو دا فیلر تکڑو چ دا عمل چ کوم دی دوی دی دی نوٹس واخلی چ دا نیٹ و مطلب دی پریس کلب تا او ټول خلکو تا صحیح مطلب دی چ سپلائی کی چ بند چ ٹیلی فون ور تو کڑو یی چ ٹھیک بشی 10-15 منٹ ٹھیک وی بس بیا بیا تا اف شی
دا خیبر انتظامی چارواکی وای چ دوی دا پی ٹی سی ایل اعلی چارواکی دغه شکایت رسولی او د لوړګي ټلیفون ایکسچینج عملی پر ضد انکوائری پیل کړی ده او د دغه ایکسچینج په مرمت باندې کار روان دی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاس د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د هند پر حکومت غږ کړی دی چې په کشمیر کې د ولسی وګړو په جلسو کې د ډزو کول بند کړي. دا سازمان وایي د هندۍ او امنیتي سرتیرو د ډزو له کبله لسګونه خلک نابینا شوي دي. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل خپل یو رپورټ کې وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د حکومت خلاف د عامو خلکو په جلسو او جلوسونو پولیس د جدیدو چرایزو ټوپکو ډزې کوي چې په نتیجه کې یې په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبله وخته ده او زیاتره یې د بینایي یا لید محروم شوي دي. په دې متاثرینو کې خزه او ماشومان هم شامل دي. په هند کې د امنیسټي انټرنیشنل مشر آکار پټیل وای د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ نمانځلو په موقع وزیر اعظم نریندر مودي ویلی وو چې د کشمیر مسله نه په کنځلو حل کیږي او نه په ټوپک. پټیل وای ک مودي دغه وینا باندې عمل کول غواړي نو اول دې په کشمیر کې د پولیسو لخوا د چرایزو ټوپکو استعمالول بند کړي. د نوموړي په وینا هندي امنیتی ادارو له 2014 کال راهیسه په کشمیر کې د احتجاج کوونکو پر ضد د یادو ټوپکو استعمال شروع کړي چې تر اوسه یې په سلګونو خلک متاثر کړي دي. آکار پټیل یوې خبری غونډې ته وویل هندي حکومت ادعا کوي چې د دې چرایزو ټوپکو استعمال خطرناک نه دی خو دوی په دې غونډه کې د گواهی لپاره هغه اته اتیا کشمیریان وړاندې کړل چې د دې ټوپکو لوجې د سترګو بینایی ختم شوې ده. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورټ کې وایي په کشمیر کې د چرایزو ټوپکو استعمال خلک ډیر وزورول چې زیاتره یې د ذهنی ناروغیو ښکار شوي هم دي. د یاد تنظیم یو بل چارواکی ظهور وانی وای هندي حکومت دغه ټوپکې د قتلو لپاره هم دوی ته نه خای چې آیا دا د حکومت د ادعاو مطابق محفوظ دي او کنا. داراز آکار پټیل وای حکومت د امن او امان ټینګولو اختیار لري خو د دې لپاره چرایزي ټوپکې استعمالول لا نوره بدمنی او نقصان رامنځته کوي. نوموړي د هندوستان په مرکزی او د کشمیر په مقامی حکومتونو غږ کړي چې دغه ټوپکو استعمال دې په فوري توګه بند کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
انقرې د ترکیې پر پوځ د روسي وسلو د خرڅولو په اړه د لویدیځ اندېښنې رد کړې دي او وایي هغه هیواد به بیا هم د ناټو متحد وي. د ترکیې حکومت روانه اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې څخه د دفاعي نظام اخیستو پریکړه کړې. له دې خبر سره سم ځینو اروپایي هیوادونو اندېښنه وښوده. احمد تکل د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ اوروي.
وروسته له دې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې د پوځ لپاره د روسي وسلو د پیرودلو له پلوه د لویدیځ اندېښنې رد کړې، انقره وایي چې ترکیه به له ناټو سره متحده پاتې شي. د ترکیې د ولسمشر ویان ابراهیم کالین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د انقرې او مسکو ترمنځ ښه اړیکې له لویدیځ سره د ترکیې د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسیې څخه د S-400 په نوم د دافع هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقرې د سه شنبه په ورځ اعلان کړه، د ناټو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. دا تر ټولو مهمه وسله ده چې ترکیه د ناټو له حلقې له یو وتلي هیواد څخه رانیسي او بیا یې شاوخوا 2 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د معاملې د ناټو له پوځي تجهیزاتو سره د دې سیستم د تخنیکی مطابقت له پلوه هم د لویدیځ اندېښنې پارولې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په عمومي ډول دا ښه خبره ده چې د ناټو غړي له مقابل لوري څخه تجهیزات پیری، خو د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت وویل که ترکیه لکه څرنګه چې ویل کیږي له روسیې څخه S-400 سیستم پیری، نو تابند به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د لویدیځ اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل زموږ د معاملې لویدیځوال لیونی کړي دي، خو د زیاته کړه چې ترکیه د خپل دفاع پریکړه کړې او بیا به هم وکړي. ترکیه چې لوی پوځ لري د ناټو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه دا هیواد چې له ایران، سوریه او عراق سره ګډې پولې لري د ناټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. خو د ناټو له غړو سره د دې هیواد اړیکې په دې وروستیو کې سخت زیانمن شوي. ولسمشر اردوغان له کورد وسلوالو څخه چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي د امریکا د ملاتړ له کبله سخته اندېښنه ښودلې. ترکیه کورد وسلوال د کوردستان د کارګرانو له ګوند PKK سره چې په تیرو دریو لسیزو کې د ترکیې په جنوب کې له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دی تړلې بولی.
دا مشال ریډیو دا
د سواد په کلام کې اوردن دی چې ورته خلک پیاده یا پلی ورزي او نه ساته سفر کوي. همدال عمل دی چې هر کال هلته د سیلانیانو 2 یا 3 ټولی رسی او نور نشي ورتللی. تیر ورځ د سواد د سیلانیانو یو ډله هلته ورسیده او مشال راډیو ته وویل چې د ډن خایستې ټوله ستړیا ختم کړه. نیاز احمد خان هم له دوی سره تللی وو او دا رپورټ یې راستولی.
د سواد کالام نه پیدل 9 ساعته کوه نومی ډنډ چې ورته د سواد د سیلانو ټولګې اودیانا ټریکر غړي په ګډه رسیدلی. فیصل مراد وای چې دوی یو ورځ وړاندې د منګورینا کالام ته ورسیدل او بیا سحر وختي پیدل د غرونو په لمن کې د خایسته درو څخه تیر شول او یو لوی سفر نه وروسته د کوه ډنډ نندارو ته ورسیدل.
لارا اوږده ده خو د نورو جیلونو په نسبت پرته ده او ټیم ډیر علی، خو بیا چې مونږه د مرګری پکې سرالو نو ستړیو مو، خو چې جیل ته راوخدو نو ډیر زیات مونږ ښه محسوس کړو او جیل چې مونږ ولیدو نو هغه ستړیوالی او هغه خبرې ختم.
یو بل سیلانې سجاد زیاتوي چې دوی د سواد په بیلابیلو سیمو کې بلا ډنډان لیدلی دي، خو د دې ډنډ د اوبو رنګ د نورو نه جدا دی.
د دې ډنډ دا رنګ چې دی د نورو اوبو نه لږ مختلف دی، د دې د اوبه چې دی لږ شینواله بالکل د اسمان په شانتې رنگ را وړي اوري او ډیر زیات خوله دی او موږ دلته راغلو نو هغه ټول ستړیواله ختم شو.
د کلام یو مقامی اوسیدونکو په ځل ربی چې د سیلانیانو لارښود او مرستیال دی وای چې کال په کال دې ډنټا سیلانیان د تګ هڅه کوي او سیلانیان صرف د اگست نه تر اکتوبر میاشتو کې د غډن لیدای شي، ځکه چې نورو میاشتو کې د تګ لارې د واورو لوجې بندي وي.
دا لار ډیر مشکل لار دی، د کوم وای خاص دی جیل نوم دی انرب جیل دی، انرب جیل باندې دا مشهور دی. ملمانه سره مونږ راځو بس دا سیمه ملمانه یې هغه لار کې واپس کیږم دا څوک راتلی شي نو هغه دلته رسی.
د سواد اودیانا ټریکر غړي چې داسې ګران او لری پرتو سیمو ته وخت په وخت په چکر زی، مشران یې وای کچری دولت دوی سره مرستې وکړي نو دغه سیلانی زیان د ټول ملک او بهر هیوادونو سیلانیانو ته خودو کې مرستو ته تیار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تازه خبرونه روانې چارې درته د مشال رادیو لاله در خبرو. تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې هم زموږ ټول خبرونه وګورئ او پر پاڼه باندې هم. وسم وخت شوی دی تازه او لنډو خبرونو، ځکه چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د قبایلی اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ټول ګوندیزي غونډې له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې قبایل د سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. تیر مازیګر د ټول ګوندیزي غونډې په پای کې یوه اعلامیه منظوره شوه چې پکې راغلي چې د قبایلو اف سی آر قانون دی ختم شي او د پاکستان قضایي او عدالتي نظام دی وروغځول شي. دا اعلامیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی پرته ټولو ګوندونو لاسلیک کړه. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي د پاکستان حکومت ورته په کورمه کې د خپل کار پای ته رسولو ویلي دي. د سازمان تیر ورځ په یو بیان کې ویل چارواکو ورته له نوې اجازهنامې ورکولو انکار کړی دی. په کوټ کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو ویان د فضل نعیم بیګا مشال راډیو ته ویل دا پیښه تیر ورځ په ډوډۍ سیمه کې شوې ده او دی وایي چې څلور واړه کسان د یوې کورنۍ ول او داسې ښکاري چې دا شخصي دښمني وه. ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې پر راتلونکو غونډه کې سره وویني. د خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مسپخین په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو موسمي حملې شنډې کړې دي. د وزارت ویان د دولت وزیر بیګا مشال راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو په اوړي کې وسلوال پرمختګ ته پرېنښودل، حالانکه د وسلوالو فشار زیات و. په افغانستان کې تختول شوی فنلندۍ ښځه خوش شوې ده. د اپریشن مرسی په نوم خیریه ټولنې تیر مازیګر په یو بیان کې ویل دا ښځه د می پر شلمه له کابله تختول شوې وه چې پرون خوش شوې ده. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبر تایید کړی. امریکا پر چین او روسیې غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د کنټرولولو لپاره دې د هغه هیواد پر ضد مستقیم اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ریکس ټیلرسن نن دا غږ پر داسې وخت وکړ چې شمالي کوریا نن د دویم بیلستیک توغندی ازموینه وکړه چې د جاپان له پاسه تیر شو. د افغانستان د نومیالي ادیب استاد شادالدین شپون جنازه نن سهار کابل ته ورسیده او تر هغه ځایه لغمان ته وړل شوې ده. او په کابل کې د چهارشنبه یا شروع د ورځې تر چاودنې وروسته زیمبابوې خپل نه لوبغاړي هیواد ته ستانه کړي دي. دې نه لوبغاړو په شپږیز ټورنمنټ کې ګډون کاوه نو ځکه افغانستان ته تللي ول. اوریدونکو وسم وخت شوی دی د اونیزې خبرونې هارون باچا هنری ګړۍ. تاسو ته معلومه ده چې هارون باچا هنری ګړۍ د هرې پنج شنبه یا زیارت پر ورځ د پیښور پر وخت پر څلورو بجو تاسو ته په خبرو خبرو او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د جمعې پر ورځ پر لس نیمو بجو باندې واوري. په پرون چې خبرونه شوې ده نو په هغې کې د جلال آباد میشتي ځوان سندرغاړي زریالي سمدی سره خبرې شوې دي. د نوې سندرې هم راوړې وې، تاسو هم ورسره خبرې کړې وې. نو نن به داسې وکړو چې درته به دا خبرونه لنډه یعنی تقریبا شپږش نیمې دقیقې در خپره کړو او په دې کې د دې زرولي د زریالي سمدی سندرې به هم واورې، د خبرې به هم واورې او د هنري کارونو په اړه به هم خبر شي. نو راځي چې خبرونه ته غوږ شو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. دا ونه مخبرونه ته ل جلال آباد پیجندل شوی ځوان سندرغاړي زریاله سمده مل مکړه دي. زریاله لې وی هنری کورونه سره تعلق لري او خپل ورور بریالي سمدی سره په ګډه خپل هنری هلې ځلې مختوړي. د ټلیفون په لیکر سره د ستړي مشي ورته وایو. خبرونه ته ډیر خراغلی زریالي جان او مدنه چې د مشال رادیو لپاره د وخت راکړ.
ډېر مننه باچا جی، تاسو ته ډېر په مینه د زړه په مینه د زړه د تله سلامونه وایم او ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره په دې خبرونه کې یم. زما لپاره ډېر د خوښۍ ځای دی باچا جی.
ډېر مننه، مونږ هم ډېر خوښ یو خوشحاله یو چې تر سره زریالي ګله. او ما خو اوریدونکو ته وویل چې زریالي لې وی هنري کورونا سره اړه لري، نو څومره وخت شو چې سندرې وای دغه کار دې پیل کړی دی؟
بچا جی زما خو تقریبا په پیښور کې مونږ هغه وخت کې مهاجر مونږ تقریبا 2003 یا 5 خبره ده نو چې زه دې هنر ته دې ډګر ته راغلم نو ډېر په مینه او ډېر په شوق سره دا فن ما چې تاسو غوندې شخصیات به ما وکتو نو نور ښه استادان به ما واورېدو نو زما ډېر شوق و دې هنر سره نو 2005
2006 دا څو چې د هنر تر راغلم 2015 شپږم کې راغلی نو هنر خو چونستا په کور کې هنر وکنا استا ورور ز بریالې سمدی هم سندري وای یو بل روړ دې ننګیالې دې غ تبلغه گئی نو هنر خو ستا په چون په کور کې نو دغه هنر تر تاګه او دغه زده کړې او دغه کار تک نه آسان وو
او ما تاسو مثلا نو به چې دې بس زما بریالې لالا می چې هغه زما استاد هم دې هغه ما سره ډېر کومک کړی دی نو هغه چې به ما او کتو هغه به پروګرامونه تسللی یا به هغه کې څه ما ورې دي زما دې فن سره شوق پیدا شو بیا ما زموږ مشر ننګیالې سمدی چې هغه زما استاد دې د بریالې سمدی سره تبلت لیکي هغه زموږ ماما او استاد عبدالستار دا غیر شاگردان دي زمونږ په بهر ملکونو کې دلته په افغانستان کې په پشاور کې نو هغه نماز د کړه کړې نو دې سره سره په خپل غفات او خبره چې په خپل کور کې ما سره زما او خاجان ما سره زما خلک
او ستار استاد تا یاد کو نو دا ستاسو د ماما اوسم حیات ته ژوند دي
هاي هغه ژوند دي الحمدلله او بس هغه اوس نو لږ کمزوری شوی هم دی هنر دومره خاص هغه نه کوي خو شاګردان یې ډېر دي او مونږ سره هم ډېر کومک کړی دی او هغه زمونږ د پلار شاګرد وو استاد عبدالصمد زمونږ پلار د هغې هم ډېر شاګردان دي
او ستاسو پلار چې وو هغه به څه کول سندره به یې ویله که کمبل ساز به یې غږو
بچا جی هغه خو استاد او هغه تبلم پلے کوي شو سندرې ویلې شو رباب هم غږوي شو رباب کې ډېر شاګردانو دغه او په سندرو کې مرمیم کې دي
ښه ډېر ښه نو تر اوسه پورې څومره ریاضت کړې دی دغه کور کې چې سړی زده کړه کوي د خپلو مشرانو نه نو دا ګنې اسانه وي اکثره خو مونږ داسې لیدلي چې شاګردان ځي خپلو استادانو ته د هغې دیرو ته او د بلا بلا خدمتونه ورته کوي او د هغې نه وروسته ورته هغې یو څه وښيي او بیا په دې خپل ریاضت کوي نو ستا د ریاضت دغه 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 سفر دغه کیسې کرا ته لګي وکړي چې څنګه څنګه د ریاضت وکړو څه د اول زده کړل څه د ورپسې زده کړل
زما خو باچا جی د سیو چې د هنر دی ډګر کې ما مخه کوونو زما ډیر شوق خو ما ته په کور کې اکثره به بریالي لالا مې منګاري لالا مې دی ویل چې یاره دا حالات د سراغلې دی موسیقي نه دی نه دی پاتې دا څه دی چې بس نو بس هغه به ما ته ویل چې یاره څه بل څه وکړي نو بل څه کار روزګار نو ما به خیاطي کوو هغه وخت به زه ټیلري ما لږ لږ کوو هغې سره زما شوق بیا ما به بیا پټ ریاض کو نو هغه زمونږ ماما چې کوم ما یادونه وکړه استاد عبدالستار نو هغه سره به د هغې کور ته به زه پټ لاړم د شپې به بیا چې رالم کور ته به راته ویلې چېرته وي ما به مور ته ویلې بس منغلی شه ماما سره نه یم نو بس بیا په مزه مزه همداسې یوه ورځ بریالي لالا مې راته ویلې چې یاره څنګه تا یو څه ووایه هغه ریاض کوو هغه تا کې نو بس ما یو سرکې غوندې مې ورته ویلې نو بس بیا هغې خپلو کې ویلې چې یاره بس څه شوق دی نو د شوق خو حد نه وي نو بس بیا ما بس په مزه مزه هغې سره ریاض کوو ماما له به مسلم بریالي لالا سره به هم کېناستم نو اوسه پورې ریاض روان دی نو دا ریاض خو داسې وي چې تر څو موسیقي کوي انسان چې روحي نو بس دا ریاض به کوي نو ریاض خو نه ختمېږي بچا جی
دا ټول عمري کار دی او ستا اوس د بریالي په عمر کې څومره فرق دی ستا نه خو هغه مشر دی خو څومره کلونه درنه مشر دی
بچا جی بس زما به عمر تقریبا 28 کاله به داسې به یم
ښه
او هغه سلويخ ته رسیدلی نو بس تاسو وګورئ نو څومره بس له دوه سکاله داسې په معنا مشري
خا زه به ژوندۍ اوسې نو استاد دغه خبرې به هم او استاد هنر له حاله به هم خبرې کو زریالي ګلا او استاد سندرې مې هم یو شمیر راټولې کړې دي دا به هم اوریدونکو ته ورو د ملنګ جان استاد دغه شعر د زریالي سمدی په غوږ ورو
راس چمرم روح متا نیسا روڑ دن سنکدن میری کاش چمرم روح متا نئی روڑ دن سنکدن میری روڑ دن سنکدن میری
شو داستا پا عرسو عمر میں تیر شو داستا پا عرسو دل میں دسل پا مراز گرفتار دے روڑا دیدن سن قدن میری کارے راشا چمرم روح میں تالائی سار دے روڑا دیدن سن قدن میری کارے روڑا دیدن سن قدن میری کارے سودا ستا پیاری کی میں ملش و سودا نبو بیتل لکنن چی دیوارے روڑا دیدن سنکدن میری کارے راش چمرم روح میں تالائی سارے روڑا دیدن
زرا علی ګلا کله وچ سندر دی داسې په باقاعده توګه ویل پیل کړل کنه چرته لاړې سټوډیو ته ریکارډ دی کړی او بیا دې وکول شل چې ولسته هم ورسوي
ما چې با چې ما خو به زه به اکثره تلم بریالي لالا سره مې پروګرامونه ته بتلم
ها
ناز به مور سره مده سي ما باورېدل مشران ویلی دی استادان وی چی یرا دا دی مزدکره ندا وی دلو کی دیر خیده ای قتل بمی چه ترو بایی سنگه کی گی غزل سنگه ویل کی چار بیت سنگه ویل کی داستان سنگه تپا سنگه ام دسی پا مزم از بیا پندر امریکات کی سٹوڈیو زانی که دن تبیا یو البم نکره و یو البم نکره و نور سی دنچین پندر امریکات کئی دی ول زل بانیم یو البم کره و
او داستاو د بریالی چې اسکه نوم و نخلم چې دا سندره د زریالی په आवाज دنو څوک په فکر کومونه پیژنې چې دا د بریالی غږ دی کنه د زریالی غږ دی کنه نو ته غنې چې دغه خبره ته په خپل څنګه ګورې دا د आवाज او د اندازه غسورې ستا په आवाज او هنر هم ډیر زیات دغه دی خپور دی کنه نو دغه خبره ته په خپل څنګه فکر کوي دا خداخه کار دی کنه تا کول شول چې ځان ته دی ځانګړې بیل رنگ پیدا کړي وي او بیل आवाज دی وي بیل انداز دی وي ضرور دی ځان ته وي استاد ځان ته وي
هم بچا جی بس دا څه دی چې زه دا هغه شاګرد دی مداغین متاثر یم او دا غي ما سندرې دومره هري دي چې دا اکثر ما ته مرګري وي چې یاره تاسو نو چې کوشش مو کوم نو زما आवाज نه پوهیږم نو دا د سب مسئلہ وی زه څومره ځان خپل आवाज ته بل شانتي کوم نو هغه فکیږي نو دې کې څه وتی یم
او برالې هو ته کله نه غوسه کیږي چې تاسو زما په شان आवाज او زما په شان غږ راو باسي ځان ته یو لار پیدا کا دا څه خو ته کله غپ نه لګي ټوکی خو سره نه کوي
یاره بچا جی وته پوره خو سنې دی وی دي
ها
خلق وای چې یاره دا کوم نو هغه ماته وته پوره غږ نه دی کړی چې یاره ستا आवाज ولې زما په شانتي دی ته ولې زما په شانتي غږ باسي
بیا د غبرګو سندرو جوړولو د ائیډیا د چا و داستا وا کده د بریالی وا چې تاسو غنی جوړه سندری وای او خلکو ته وړاندې
دا دا ډیر وخت مخکې بس مال حالات ویلی او خو بس بیا پاتې شوی او زما په سر کې مو خو بیا به ما ځان سره ویلی چې تاسو سره واغه سندری وای کوو نه وای ما ورته نشو ویلی بیا یو ورځ ناس په دفتر کې نو هغه ریاض کوو نو دا طرز د غي ذهن تراله بیا
سپنا
دغه سندره چې موږ واورې دادی تاسو ویډیو ورته هم جوړ کړی دی، نو دا ګڼې یو ضروری خبره ګڼل کېږي. هنرمندان هم دا خبرې کوي چې اوس یوازې په آډیو سندرو کار نه کېږي، کنه باید ویډیو ته خامخا جوړ شي. نو دغه کار څومره اړین بولې، څومره ضرور دی چې هنرمندان نه دا چې نه صرف ګڼې آډیو سندرې جوړې کړي بلکې بیا ورته ویډیو هم جوړ کړي، کنه ویډیو کلیپونه.
بچا جی انن سبا خو وخت دا سر اغلی دی چې آډیو سندره قسم رو کیا خو یو خاص خبره ده چې تاسو غوندې شخصیاتی استاد شاه ولی د شنشای غزل استاد خیال محمد د ایوب استاد د دې شخصیاتو چې کوم آډیو کې ستې می هغه خلک خوښي. نو اوس نن سبا چې دا کوم موسیقي ده او ځوانان هم دي داسې دي چې هغې ویډیو ومې کړي، نو هغه سندرې یا کیسټ چې وي نو بیا هغه خاص دومره خلک ورته توجه نه کوي، او موږ خو چې سندرې ریکارډ کړو نو خامخا ولې ویډیو کړو، یو نه یو سندرې یا هغه داسې مسته سندرې یا سرکې نو هغه بیا د سټیج شو لپاره پرېږدي.
زره علی ګوره د هنرمندانو د ډیرو حال کرا کې په جلال آباد کې غوتاس یو شمیر هنرمندان دغلته لری غي دفترونه لری ځایونه لری، نو څنګه دي دغه د هنر کیسې په جلال آباد کې او شاوخوا کې؟
باکه عجیب بس دلته خدې دفتر شته اکثر مونږ خو زمونږ دفتر خو داغینه لګیدارې خو نو نسل چې کم دلته بیا غیم ډیر کوخخ کوي او دفتر شته سندرغاری شته پکې ډېر تکړه لکان دي کوشش کوي ټول اخواري کوي استادانو سره کېني تاکي کله دلته په جلال آباد کې نو ته کابل کې خدای لکان خدای اخواري کوي
نو په جلال آباد کې د څوک استادان دي بریالي ته خلک زیات ورزي یا د غلطه کمینګل استاد دي کورونا ده غیوم دیرلری زایلری نو د زونانو د زدکړې لپاره د موسیقۍ د زدکړې لپاره د غشتہ فرصتونه شته
او دا چې دین ته په جلال آباد کې شته جعفر خلیلی منوږي زمون شاګرد دی زمون د پلار شاګرد دی زمون ماما سره کې ناس واغ پر زدکړې او اوس دا غړي شاګردان دي په جلال آباد کې په کابل کې او دلته په کابل کې مشته خلک شته سیدا ګل مینا دی هغه زمون شاگرد دی سیدا ګل مینا او هغه تم ډیر خلک دی د الکان ډیر ورته دی بکرت دی کوي نور د رباط استادان دی د تبلې د سلام ګل استاد شو مینا ګل استاد شو دی خدي الکان زیر پر بکر کوي زمون د مسره دل ته د ریالي د عالم اکثر د نن ویل الکان هغه ته زنګ وای چې سم د څه مونږ ته کمپوزیشن یا څه شي نو هغه ورته ویل نه زه تاسو په خدمت کې ملک څنګه چې زریالي سره د خواري کوم زریالي زما ورور دی تاسو زما ورونه یې راشي زه تاسو سره چې څومره زما وتی خپل وخت مطابق زه تاسو سره همکاري کوشش کوي شم او دا یو کې چې دا کم شاعري تاسو ریکارډ کوي کم شعر وایي نو هغه دی خو خلکو سره پاغه کې نه مشوره ته وکړي چې دا شعر زوی یا دا شعر څنګه یې دا شعر خدای دا شعر خنه دی من طبق باچاجي اكثر ډیر خلک زم دتی ومه او الحمدلله بس حخ سندرغاړي او رما تاسو غوندي سمدي لا غوندي دا نو کوشش کوم چې خشيري ومه من طبع د ځوانان چې سبب مخې تراشي وي نو څه دې یو شعر چې زمون مشرانو ډیر ښه کار کړی دی دا به ان شاء الله کلم نه خرابې دي اکثر
سید او دغه شعر او د موسیقۍ لارې ک او سندرغاړي وغواړي چې ولستا د سولې او د امن او د رورګلوي یو پیغام ورکړي کنه او دغه کارونه ځینو سندرغاړو کړي هم دي نو دغه کارونه غنې ځای نیسی ته فکر کوي چې د هنر لارې دغه پیغام ک ولستا ورشي نو هغه به ځای ونیسی او دغه سوچ او فکر به بدل شي
کنه ولنن دا چې سندرغاړي کوي کنه ټول کوي خو شعرونه وایي ټول چې د سولې او د یو کېدل دی یو لار او بار د لپاره ډېر ښه شاعران هغوی وایي نو د هنر هغه د لپاره داسې ښه دی چې بس یو ښه شعر سره هغه کې د وطن مینې پکې لکه راز زمونږ زیبا وطن دا زمونږ لیلا وطن دا وطن نظام دی دا افغانستان دی نو داسې چې څوک وایي نو دا د وطن دپاره هم دی دا نو چې دا یو ډېر ښه پیغام دی دا ډېر ښه دی
او تاسو د ولسی پروګرامونو دغه لړۍ څنګه روان ده ولسی پروګرامونو لړۍ ځکه چې هم دغه لار ده چې هنرمندان د سیمې چې دی دی ته او څه پیسې ټکی هم لاس ته راوړي کنه
او دا چې عجیب ډیر ښه روان ده فل حال خو بس تاسو دا غوښتنې دي اکثر د کور پروګرامونو دا چې نن تبا حالات دمر خنه دي نو د هوټل پروګرامونو دی هغه ته ځم خدای گزاره کوو زیرا چې پروګرامونو تاسو
Thank you.
مشال ریڈیو دا